دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو سلام، زه نو شب آشنا یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم درنوندونکو، زه اشرف الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. ته افغانستان جمهوریت رئیس د طالبانو سره د ایران د ملاتړ په تړاو د خبرو شو راپورونو ته په خبرګون کې ویلي دی چې د طالبانو څخه باید د نیابتي ډلې په توګه کار وانه خستل شي. د افغانستان د جمهوریت رئیس د بیان مرستیال دورانی وزیری نن امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان کې سوله په سیمه کې د سولې په معنا ده. هغه وویل د سولې روان بهیر او د نړیوال ټولنې غوښتنه هم دا ده چې د طالبانو د ډلې نه باید په سیمه کې د یوې نیابتي ډلې په توګه کار وانه خستل شي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې سی این این خبری شبکې د اسنادو او شواهدو په اساس په یو راپور کې ویلي دی چې ایران په افغانستان کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د وژلو په بدل کې طالبانو ته پیسې ورکوي. د دې نه وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم ازادي رادیو ته ویلي و چې د متحده ایالاتو د معلوماتو په اساس روسیا او ایران طالبانو ته وسلې او مالی مرستې ورکوي. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د ګواښونو سره سره په افغانستان کې د څلوېښت کلنې جګړې پای ته رسیدو لپاره هڅې هیله بښونکي پړاو ته رسیدلې دي. کاغلی خلیزه د افغانستان د خپلواکۍ د یو سلو یومې کلیزې په مناسبت په ټویټر کې لیکلی دی چې افغانان د سولې تږي دي او باید زر د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرې پیل شي. سفیر خلیلزه د افغان حکومت او طالبانو د استادو ترمنځ خبرې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره یو تاریخي ګام بللی او په ټولو افغانانو مشرانو یې غږ کړی دی چې د خپل هیواد ګټې له هر څه څخه مهمې وګڼي او د تیرو تیروتنو څخه په عبرت سره یو سیاسي حل ته ورسیږي. د جمهوریت رئیس لمړی مرستیال امرالله صالح په افغانستان کې د کورونا د وبا په وړاندې مبارزه ستایي ویلې دي چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا ویروس مخ په کمېدو دی. د عامې روغتیا وزارت هم ویلې دي چې اوس په افغانستان کې د کورونا د ویروس مثبتې پیښې د نزول په حالت کې دي. کاغلی سالی په ټویټر کې لیکلی دی چې اوس مهال افغانستان د کورونا د وبا د ناروغۍ څخه د وتلو په حال کې دی او د کورونا د ناروغۍ څخه د خلکو کړېدل پای ته رسیدلی دی. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په تیرې یوې شپې ورځ کې د کورونا د ویروس د 122 شکمنو سمپلونو د ارزونې نه وروسته 40 مثبتې تشخیص شوي دي. د کورونا ویروس په اړه د دغه وزارت تازه معلومات ښیي چې د چهارشنبې په ورځ د نوو پیښو په ثبتېدو سره په افغانستان کې د کورونا په ویروس تخته شوو کسانو ټول شمیر 10,995 تنو ته ورسېده. د کابل پولیس وایي په ښار کې د دوه ماینونو د چاودنې او تېره ورځ د راکټي بریدونو په نتیجه کې 15 تنه وژل شوي دي او 13 نور ټپیان دي. د کابل د پولیس ویان فردوس فرامرس نن خبریالانو ته وویل چې د نن سهار د ښار په 15 او 12 حوزه کې په دولتي موټرو د ماین چاودنو له امله 2 تنه وژل شوي دي او 2 نور ټپیان دي. ښاغلی فرامر زده خو پیښو د قربانیانو د هویت په اړه معلومات ورنکړل، خو د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د ماین چاودنې په یو پیښه کې د دغه وزارت د علمي شورا رئیس میر عبدالباقی امین وژل شوی دی او د موټر چلوونکی یې ټپي دی. ښاغلی امین د افغانستان یو له علمي شخصیتونو څخه و چې د دکتورا تر کچې یې لوړې زده کړې کړې وي او په افغانستان او یو شمیر بهرنیو هیوادونو کې یې د پوهنتون د استاد په توګه هم دنده ترسره کړې وه. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې چاودنو د کولو ادعا نه ده کړې او د کابل پولیس وایي چې په دې اړه یې پلټنې پیل کړې دي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه اوري. د همڅو نړیوال خبرونه په پاکستان کې پولیسو یو وکیل په دې شک نیولی دی چې هغه ځوان هلک ته یې تمانچه ورکړې وه چې تېره میاشت یو کس دننه په محکمې کې وویشته او وی واژه. د پولیسو یو افسر لالزاده خان د ای اف پی خبري اژانس ته ویلي دی چې په تحقیقاتو کې معلومه شوې ده د فیصل خان په نامه قاتل ته تمانچه د ټیټې کچې یو وکیل توفیل خان ورکړې وه. فیصل خان هم په دې اعتراف کړی و چې دا تمانچه هغه ته همدې وکیل ورکړې وه. قاتل فیصل خان تیره میاشت د طاهر احمد نسیم په نامه د امریکا یو تابع چې په خټه پاکستانی دی او د کفر په ویلو تورن و د قاضي په وړاندې وواژه. امریکا د بهرنی چار وزارت په دې قضیه کې د جدي کړنو غوښتنه کړې وه او د رسالت د توهین د جنجالي قانون اصلاح کول هم غوښتي دي. بل پلو د پاکستان په پارلمان کې د بشري حقوقو کمیټې ته شاوخوا شل تنو پاکستانیو خزینه ژورنالیستانو ویلي دي چې دوی په ټولنیزو شبکو کې په منظمه او همغږي توګه ځورول کیږي او د خپل دندې په خاطر بې اعتباره او ډارول کیږي. د پاکستان د مختلفو رسنیو څخه دغو خزینه ژورنالیستانو د سه شنبې په ورځ په یو احساساتي غونډه کې د پارلمان غړو ته تایید کړه چې دوی په ټولنیزو رسنیو کې د دغه ډول ډارونکي او بدجنسه کمپاین سره مخامخ دي. یو شمېر خزینه ژورنالیستانو ادعا کړې ده چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف واکمن ګوند او د ټولنې د یو شمېر ښي اړخه عناصرو پورې د مربوطو ټویټر اکاونټونو له لارې په دوی دغه ډول منظم بریدونه کیږي. دیموکراتانو په رسمي ډول د جمهوری ریاست پخوانی مرسیال جو بایدن د نومر د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د خپل کاندید په توګه غوره کړ. د دیموکراتانو د کنوانسیون په دویمه ورځ یو شمېر وتلو جمهوری غوښتونکو هم له دیموکراتانو سره جوخت په جمهوری ډانلډ ټرمپ انتقادونه کړي دي او د بایدن د رهبری مهارتونه یې ستایلي دي. ټاکل شوی نن د جو بایدن مرسیاله کاملا هیرس پخوانی جمهوریز باراک اوباما او سناتور الیزابت وارن هم د دیموکراتانو په کنونسون کې چې په آنلاین ډول پیل شوی ویناوی وکی. د بهرنی چارو پخوانی وزیر جان کیری چې د اوباما او بایدن د حکومت پر مهال کار کړی دی د سه شنبې په شپه د ترامپ بهرنی پالیسی ناکامه وبلله. پخوانی ولسمشر بل کلنټن هم د ترامپ په رهبرۍ په ځانګړې توګه د کړکیچ د رهبرۍ پر مهال انتقاد وکړ. ټاکل شوی چې جمهور رئیس ټرمپ راتلونکې اونۍ د جمهوري غوښتونکو په ملي کنونسون کې د خپل ګوند لخوا د کاندیداتوري وړاندیز په رسمي ډول ومني. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غا غشنا رادو د واشنگټن د سټیډون اوریا. ملګری ملتونه وایي په یمن کې چې خلک پکې د نړۍ تر ټولو په ناوړه بشري وضعیت کې ژوند کوي، د غیداره مجبوره شوې ده چې خپل نیمایي غټ پروګرامونه یا بند کړي او یا یې هم کم کړي. د یمن د پاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ مشري لیسا ګراندی ویلي دی چې نړۍ ته خبرداري ورکوي چې د بودیجې د نشټوالي له وجې ښایي په یمن کې میلیونونه کسان یا مړه شي او یا د لا ډیرو سختو شرایطو سره مخ شي. د ملګرو ملتونو د چارواکي همدارنګه ویلي دی چې په یمن کې د هغوی پروګرامونو د خلکو د ژوند په ښه کېدو ډیر اغیز درلود. مثال په ډول د قحطۍ مخه تر ډیره حده ونیول شوه. د کولرا د بابا مخه ونیول شوه چې د نړۍ په عصري تاریخ کې ساری نه لري او په میلیونونو کسانو سره مرستې وشوي چې د جګړو له وجې بې کوره شوي دي. ملګرو ملتونو د نړۍ نه غوښتي دي چې مالی مرستې دې ورسره وکړي چې په یمن کې دغه پروګرامونه روان وساتي. د اسرائیل جنگي جیټ الوتکو تیره شپه د غزې په تړانګ کې د حماس تر کنټرول لاندې سیمې بمبار کړي. د اسرائیل پوځ وایي د بریدونه یې وروسته تر هغه وکړل چې د اسرائیل په جنوبي برخو کې یو راکټ توغندی وار شو. اسرائیل همدارنګه د حماس ډلې ته خبرداري ورکړې ده چې په سرحدي سیمو کې د هغو پوکاڼیو مخه ونیسي چې ځمکې ته تر ښکته کېدو وروسته د اور د بلیدو سبب ګرځي. د اسرائیل پوځ ویلي دی چې تېره شپه د غزې د تړانګې نه یو راکټ توغندی او څو پوکاڼۍ چې چاودېدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي ول د اسرائیل په خاورې توغول شوي او په ځواب کې د اسرائیل جنگي جیټ الوتکو د حماس نظامي اهداف وشتلې دي. د حماس ډلې تر اوسه په دې بمباریو کې د مرګ ژوبلې په هکله څه نه دي ویلي. او وروستی خبر دا چې په لبنان کې د سنیانو تر ټولو ستر دینی عالم د بیروت په بندر کې د زورور چاودنې په هکله د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د لبنان مفتي اعظم شیخ عبداللطیف دریان نن د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې د لبنان موجودیت ته خطرونو ته باید جدي پام وشي. هغه ویلي دي د بیروت د چاودنې په هکله باید نړیوال تحقیقات وشي چې معلومه شي په دې کار کې مسؤل څوک او په حکومت د خلکو باور بیا پیدا شي. د لبنان د غستر دینی عالم همدارنګه ویلي دی چې جمهور رئیس باید د ولس ارادې ته غاړه کیدی او د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره د پارلمان سره مشورې وشي. د بیروت په چاودنې کې 109 کسان ووژل شول او شاوخوا 300 نور یې بې کوره کړل. چارواکي وایي چې چاودنه هغه چاودیدونکو موادو کړی چې د کلون را پدې خوا په بندر کې په غیر مسؤوله توګه ساتل کېدل. د سیمی او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غا غشنا راډیو د واشنگټن د سټیډیون اوریدل.
د سیمی او نړۍ خبرونو اوریدل په مو کې د سیمی او نړۍ پاړه رپورټونه تا پاموکې لومړی رپورت ده. افغان حکومت وایي چې دوی د سولې مشورتي لوی جرګې له پریکړو سره سم د پات څلور سو طالب زندانیانو د خلاصون لړۍ پیل کړي. خو د جرګې پریکړه دا هم و چې طالبان باید د افغان حکومت بندیان آزاد کړي چې دا کار نه دی شوی. بلخوا د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد د سولې روانو هڅو ته هیله مندي ښودلې او وی افغانان سولې ته نږدې او شر باید دغه پروسه پیل شي. خو شنون کې وی د سولې روان بهیر ته پکاتو په دغه بهیر د خلکو باور ختم شوی دی. حکمت سروشی پاړه رپورت لري.
که څه هم د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد د افغانستان د کشالې داواري لپاره د هیله مندۍ خبرې کوي، خو د امریکا دفاع وزارت د څار ادارې کانګرس ته په راپور کې ویلي چې طالبان له امریکا سره د لاسلیک سوي تړون پر شمنو نه دي درېدلي. دغه راپور وایي چې طالبانو پر افغان ځواکونو خپلو بریدونو ته زور ورکړی او دا کار له القاعدې سره په ګډه کوي.
تر توافقنامې وروسته تمه دا وشي طالبان هغه تعهدات چې په توافقنامه کې د امریکا له متحده ایالاتو سره کړي دي هغه تطبیق کړي، ولې تر اوسه پورې لا هم په دې برخه کې د افغانستان د حکومت او د نړیوالو شریکانو قناعت ترلاسه شوی نه دی.
د ولسمشر غنی لخوا د طالبانو د پات څلور سو زندانیانو د خلاصون تر فرمان نشته لس ورځې تیریږي، خو تر اوسه دغه ډلې یوازې اتیا زندانیان آزاد شوي چې له همدې عمله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات هم له ځان سره مخ شوي. شنونکي وایي چې سولې ته د رسېدو لپاره هیڅ اړخ ښکاره او پیاوړې تګلاره نه لري.
د هیات د ټاکلو په ارتباط باندې یا دغه څرګندونې چې ولسمشر یا تیر ولسمشر یا نور سیاسیون په باندې بس ټول دغه په ارمان دي چې دوی راشي سوله وکړي، خو د طالبانو سکوت ګونګوالی د تاوتریخوالو زیاتوالی او د کم ژمنې چې د امریکې سره او د سره خصوصا امضا کړي دي او هغه موارد چې د افغانستان حکومت یا د خلکو سره باید وکړي، د دې نقص ټول په دې معنی ده چې طالبان تر اوسه پورې اراده نه لري.
د طالبانو د پلاوی پاړه هم ډیر معلومات په لاس کې نسته. انډیپندنت فارسی راپور کړي بلا شیرین چې د کندهار د پخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د وژلو اصلي تراو عاملو هم شامل سوی دی.
تقریبا یو میاش کیږي چې طالبانو په یاد کې نیو کسانان لیدلي دي چې په وکی قاضی قضات دی، سابقه قاضی قضات دی، وړي کبیر دی، بلا شیرین دی، باندې نور خلک به وي. البته دلته د افغانستان موضوع دا چې د چاغه په باندې بنا موضوع ده، د دواړو طرفونو به چې د اپی خبره یریان ولري مشکلات د یو طرف هم نشره د بل طرف هم نشره.
طالبان وایي تر هغه چې پاته بندیان نوی آزاد شوي له افغان حکومت سره خبرو ته تیار نه دي. د فرانسې او استرالیا تر اعتراض وروسته د دغو بندیانو د خلاصون لړۍ درېدلې او سره له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو پیل هم تر نامعلوم وخت ځنډېدلې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. په کابل او یو شمېر لوی ښارونو کې د امنیتي پیښو زیاتوالی د افغانستان اوسیدونکو اندېښمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کابل پولیس وایي په تیرو دوه ورځو کې درویش تنه د ځای پر ځای شوي ماینونو او راکټي حملو له امله ټپي او وژل شوي دي. کورنیو چارو وزارت هم مني چې امنیتي پیښې زیاتې شوي دي. پاموکې د لیمینیاسي رپورت ده.
په تیرو دوه ورځو کې کابل ښار د دوه ځای پر ځای شوو ماینونو د چاودنو او سوارلس راکټي بریدونو شاهد و. د کابل پولیس وایي چې په دغه بریدونو کې د دولتي کارکونکو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. د چهارشنبه په ورځ په موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې د پوهنې وزارت د علمي شورا مشر ووژل شو. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قرین امریکا غږ ته وویل چې د تاوتریخوالي د کموالي لپاره هڅې کیږي.
قوت‌های مشترک امنیتی هم از پلیس، اردو و امنیت ملی
امنیتی قوتونه هم پولیس، اردو او ملي امنیت په ګډه کار کوي چې وضعیت بدلون وکړي. ګواښونه چې موجود دي موږ په یو شمېر برخو کې ارزیابي کوو او د لمنځه وړلو لپاره اقدامات کوو او هیله لرو چه وضعیت خشی
ایر ما بعضو ترین فرصت بتانه وضعیت را تغییر بتیم.
پا تیرو دو اونهو که دی مقناطیسی ماینونو زی پرزای کول زیاد شوی چه دی غیر نظامیانو دی مرگ روبلی سبب هم گرزی کچ هم خاقل یاریان دی مقناطیسی ماینونو دی چودنو لکابل دی تلفات و ارقام ور نکرل خووی ویل چه دغا چودنی دی دایش و طالبانو پا گردون دی بیلا بیلو دلو کار دی یو شمیر کابل خاریان امنیتی چارواکی دی امنیت پتینگی دو که کمزوری بولی. د کابل ښار دوه اوسیدونکي حسن الله احمد او زاهد صدیقی
په هیواد کې په دې وروستیو کې نامنه بیا په زیاتېدو ده او موږ تاسو په څو ولایتونو کې د یو لړ پیښو شاهدانو چې له ډلې د هلمند، وردګو او کندوز او ځانګړي ډول د وروستي د کابل راکټي بریدونه یادولی شو چې د ازادۍ د اخیستلو په ورځ باندې ترسره شول.
زه چې د کابل اوسیدونکی یم، په کابل کې زه د ډیرو نامنه یو شاهد یم. مثلا ګورو چې په رڼا ورځ باندې له خلکو غلاګانې کېږي او په تېره د چسپکي ماینونو نښلول په موټرو پسې زیات شوي. چې د کابل په ګڼو ځایونو کې خلک له تشویشونو او له ویرې سره مخ کړي دي.
نظامی کارپو یوسف امین امریکا غږ ته په دې اړه چې ولې په افغانستان کې نامنی ورځ تر بلې زیاتېږي وویل:
لوی عوامل بیا هم حکومت ژمنتیا نه لري، حکومت ناکام شوی دی، بس پاتې راغلی ده او هغه جرائم چې کټګوري لوړه ده، یعنی هغه کټګوري چې نور جرائم بیا جګوي، یعنی لومړی کټګوري ده، هغه یو معافیت لري ترمن کې بنا موږ نشو کولی چې د نورو جرائمو سره قاطعانه مبارزه.
په دې وروستیو کې د کابل په ګډون په یو شمېر لویو ښارونو کې چاودنې کېږي چې په ډېرو مواردو کې کومه ډله مسؤلیت نه اخلي. افغان حکومت هم ځینې وخت نه څرګندوي چې څوک د دغو حملو تر شا لاس لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د جمهوری ریاست لمړی مرستیال امرالله صالح وی افغانستان کې د کورونا وایروس وبا منحنی ماته شوی او پر دغه ناروغۍ د خلکو کړېدل پای ته رسیدلی دي. د امیر روغتیا وزارت هم وایي چې اوس په دغه هیواد کې د کرونا د ویروس مثبت پیښې د نزول په حالت کې دي. په موقعی په دې اکله له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ.
د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح په افغانستان کې د کرونا د وبا په وړاندې روانه مبارزه سایلی او ویلي دي چې اوس مهال په دغه هیواد کې د کرونا د وایرس منحنی ماته شوې ده. ښاغلی صالح د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې اوس مهال افغانستان د کرونا د وبا د ناروغۍ څخه د وتلو په حال کې دی او د کرونا د ناروغۍ څخه د خلکو کړېدل پای ته رسیدلي. د جمهوری ریاست لومړی مرستیال د افغانستان په لویدیځ کې ډاکټران او روغتي کارکوونکي د کرونا د منحنی په ماتول کې د ونډې له امله سایلی او له هغوی مننه کړې ده. د دې ونې په سر کې رئیس محمد اشرف غنی هم په افغانستان کې د کرونا د پیښو د کمیدو خبر ورکړی، خو ویلي چې دا هیواد لا هم د کرونا د وبا بحران څخه نه دی وتلی. د امیر روغتیا وزارت وایند اکمل سمسور وایي چې د تیرو دوه میاشتو پرتله په افغانستان کې د کرونا د ویروس مثبتې پیښې ډېرې کمې شوې. اوس مهال په دغه هیواد کې د کرونا د ټولو مشکوکو پیښو د معنی مثبتې پایلې د 15% په شاوخوا کې دي. ښاغلی سمسور وایي چې اوس د کرونا د ویروس مثبتې پیښې په نزولي حالت کې دي.
نزولي حالت معنا دا ده چې روزمره د مونږ واقعیت کمیږي، د ټیسټونو فیصدی هغه فیصدی چې روزمره منفی کیږي هغه کم شوې ده.
د امنیت روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ په 15 ولایتونو کې د کرونا د وایرس ټولې سلويخ مثبتې پیښې ثبت کړي. دا پیښې په هرات، بلخ، تخار، ننګرهار او د بادغیس په ولایتونو کې ثبت شوې. په کابل کې په تیرو 30 ساعتونو کې د کرونا د وایرس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. دا په تیرو 10 ورځو کې دوهم ځل دی چې په کابل کې د کرونا د وایرس کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د امنیت روغتیا وزارت مرسیال وایي نور الله ترکوي چې په تیرو 30 ساعتونو کې د کرونا په ناروغۍ دوه تنه مړه شوې دي.
په تیرو څلور ساعتونو کې زموږ د هیواد په ټولو لابراتوارونو کې یو سل او 28 شکمنې پیښې معاینات شوي، چې له جملې څخه څلوېښت تنه د ناروغۍ څخه مثبت شوي وو، دوه تنه مړه شوي وو. او له دې سره په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 9,995 ته رسېږي.
د امنیت روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د وبا د خپرېدو وروسته تر نن ورځې پورې پر دغې ناروغۍ 1,303 تنه مړه شوي او 2,314 تنه نور په دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي. اوس مهال په افغانستان کې د کرونا په ناروغۍ د اخته شوو کسانو لا 20% زیاتې بېرته ښه شوي او 1,901 پالې پیښې لا هم په دغه هیواد کې شته دي. د بلې خوا د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC په یو راپور کې ویلي چې په تېرو شپږ میاشتو کې چې د کرونا وبا خپره شوي دغې ادارې د ډاکټرانو، روغتیایي کارکونکو او د کورونا د وایرس پر ناروغۍ داخته ناروغانو په وړاندې په نړۍ کې د تاوتریخوالي شپږ سوه پیښې ثبت کړي دي. آی سی آی سی په دغه راپور کې د افغانستان پاک له ویلي چې په دغه هیواد کې د کورونا د وایرس د درملنې یو اساسي روغتون د ډاکټرانو، روغتیایي کارکونکو او د یو ناروغ د خپلوانو ترمنځ چې د کورونا په ناروغۍ مړ شوی و، د فزیکي شخړو له امله دا روغتون د نیمې ورځې لپاره تړلی و.
کورونا یو ساری مرض ده. د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي په وخت کې د سمال او یا سنگل خولې ته ونیسو، د کوره بي ضرورت ونه وزو، او د وټو په وخت کې په ماسک خوله او پوزه پټه کړو. په دغه تدابیرو د هر چا صحت خوندي کیږي. زیبا خادم یم.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. جو بایدن رسمان د 2020 کال د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د دیموکراتانو نوماند معرفي شو. د کانګری په دوه مشبه ګڼو دیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو سیاستوالو د ولسمشر ټرمپ پر پالیسیو نیوکې وکړې، او په مقابل کې ټرمپ هم د بایدن پلانونه غندلی دي. د خبر نور جزئیات پر رپورټ کې.
د دیموکراتانو د انتخاباتي غونډې د دویم شپې یو مهمه ویناواله د جو بایدن میرمن جل بایدن و. میرمن بایدن پر ماشومان باندې د کورونا وایرس پر اغیزو او د خپل میړه جو بایدن پر ځانګړتیاو خبرې وکړې. جل بایدن د ډیلاویر ایالت له هغه خونځي نه وینا وکړه چې یو وخت هلته خون کې و.
How do you make a broken family whole؟
تاسو څنګه یو مات شوی کورنۍ راټولولی شئ؟ په هماغه طریقه چې یو ملت راټولولی شئ، په مینې، درکولو او د مهربانۍ له وی کوچنی حرکت سره.
د غونډې په دیمه شپه هم یو شمیر جمهوریت غوښتونکو له بایدن نه ملاتړ وکړ. په دې کې د پاوز متقاعد جنرال او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کولن پاول هم شاملو. پاول ویل چې بایدن به د پاوز یو با مسؤلیت سر اعلی قومندان وي.
جو بایدن ز د کولو تاریخ نه لري. هغه د پاوز د میلیونونو کورنۍ په څیر خپل شخصي تجربه لري. خپل ګران زوی یې جنگ ته واستو او خدای ته دعا کوله چې بیرته خوندي کور ته راستون شي.
په غونډه کې د دغه شان برخوالو حضور هغه پیغام بلل کیږي چې دیموکراتان غواړي منځلارو جمهوریت غوښتونکو او ناپیولو رای ورکونکو ته ورسوي چې په دې ګوند کې هر څوک ځایږي.
پوهیږي چې ډونالډ ټرمپ د راتلونکو څلورو کلونو په ترڅ کې څه وکړي؟ ملامتي، سرزوري او سپکاوی. او پوهیږي چې بایدن به څه کوي؟ د کارونو بیرته سمون.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې د دیموکراتانو نیوکو ته ځواب ورکړي. هغه د سه شنبې په ورځ په اریزونا ایالت کې یوې کمپنی غونډې ته د وینا په ترڅ کې د مهاجرت په شمول د هیواد لپاره د بایدن پالیسۍ خطرناکې وبللې.
The most important election
تر ټولو مهمه د نوامبر د 3 منټې ټاکنې دي. ووځي او رائے ورکړي. جو بایدن د کین اړخي افراطي غورځنګ لاس پوڅي دی چې د امریکا د سرحدونو او حدودو بشپړه بربادي غواړي. دوی غواړي چې دیوال ونړوي، دوی سرحد نه غواړي، دوی په خارونو کې پناه ځایونه غواړي، دوی ډیر بد شیان غواړي.
دا دویمه ورځ ده چې ولسمشر ټرمپ کمپاینی غونډه ته ورځي، څو په دې توګه د دیموکراتانو ملي غونډه کمرنګ ښکار کړي. ولسمشر ټرمپ پر مهاجرت او ځینو نورو موضوعګانو د تمرکز لاره غواړي چې د خلکو ملاتړ وګټي. په پام کې ده چې د چهارشنبه په شپه د دیموکراتانو په ملي غونډه کې سناتور کاملا هاریس وینا وکړي، او د جمهوری ریاست د نوماند د مرستیال په صفت د ټاکل کېدو درخواست رسمان ومني.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي، او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو، پرون د اگست 14 د نور نړۍ په څیر پاکستان کې هم افغانانو د خپل هیواد د خپلواکۍ 101 کلیزه ولمانځله. امریکا غاک په پاکستان کې د افغانستان د خپلواکۍ د 101 کلیزه د لمانځلو په څرنګوالي په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د فرهنګي اتشي خغلی حضرت ولی هوتک سره مرکه کړې چې ستاسو په مه اوریدو ترګ.
محترم حضرت ولی هوتک صاحب، د افغانستان د خپلواکۍ د 101 کلیزه په مناسبت تاسو ته مبارکي هم وایم.
سلامات اوسې، خدای مو غمر کو، زه هم تاسو د رادیو د لارې ټول افغانانو ته اکه په خارج کې او کپ د کور ته نن کوي مبارکي تقدیم کوم.
سلامات اوسې حضرت ولی هوتک صاحب، دا چې د افغانستان د خپلواکۍ 101 کلیزه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ول منځل سول، تاسو په پاکستان کې دا ورځ څنګه ول منځل؟
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، افغانستان د خپلواکۍ 101 کلیزه و د افغانستان سفارت و پټېل چې دا ورځ په ډیرو شاندارو مراسمو سره ول منځل، چې دا مراسم نن د افغانستان په لوی سفارت په انګړ کې نیول شوی و. د مراسمو پیل د قرآن عظیم په څو مبارک آیتونو وسو، ملي سرود وغږول شو، وروسته د سفارت په انګړ کې د افغانستان ملي بیرغ په ملي سندرو، ترانو او چکچکو باندې بدرګه او خسک او رقان دسو.
د کورونا وایروس چې خلک هوتک صاحب اوس هم په آرامه نه دي پرېښي، نو د دې وایروس د مخنیوي لپاره یا د مراتولو دپاره چې مخه یې ونیول سي، په دې ډول پروګرامونو کې تاسو هم څه داسې خاص پروګرامونه لري؟
لکه څنګه چې تاسو وینئ، خوشبختانه به وایم چې د کرونا حالت یا مرضی کرا کرار مخ پر کېدو ده، نو موږ هم په سفارت په انګړ کې دا ورځ چې د چدلو تر څنګ هغه فاصله مراد کړې وه، نو موږ هم دا پروګرام په د نورو کلونو په څیر په لویو مراسمو سره تجلیل نه سو، خو واجه هم دا د کرونا و چې په پاکستان کې پر لویو غونډو باندې بندیز لګېدلې دي، خو موږ پلان لرو چې د افغان مهاجرو سره د پښتنو لیکوالو او ادیبانو دلته د پښتون قام مشران چې وي د ادب په ډګر کې او د قلم په ډګر کې چې هغه نموج دي، د غور سره دا ورځ په ول منځو، خو د نورو کلونو په ډول بنوي او واجه هم دغه د کرونا ده.
بله، زما هم بل پښتنه دا و چې آینده کې تاسو څه پروګرامونه په نظر کې لرئ چې دا ورځ، یعنی د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ول منځي، ستاسو آینده پروګرامونه په څه ډول دي؟
لکه څنګه چې تاسو ولیدل، نننی پروګرام د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو ترمنځ و.
بله،
موږ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته وړاندیز استولی دي، د بودیجې وړاندیز مو کړی دی، او د دې ترڅنګ مو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی دی چې موږ دا ورځ په یو محدود ډول تجلیل کو، نو چې د دواړو د خوا څخه موافقې رااله، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه بودیجه ورته منظور شول، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څخه مشتاقم لیټر راسي، نو موږ انشاءالله دا پروګرام لرو، او د دې ترڅنګ د افغانستان سفارت کلتوري بخش چې زه مسولیمه، موږ په سفارت کې د یو کلتوري مازیګری او مشاعرې تابع کړی ده چې ان شاء الله په راتلونکي کې به ډېر شایدار وو.
ډېرم ډېرم نن ستاسو څخه.
د کووېډ 19 یا کورونا وایرس د ناروغۍ د خپرېدو مخه څنګه نیولې شو؟ د دې ناروغۍ د خپرېدا د مخنیوي لپاره دغه 15 ټکي مراعات کړئ. اول، لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کمه د 40 ثانیو لپاره پرېمینځئ. د لاس پاکوونکي معاینه چې لږ تر لږه 80% الکول ولري هم کار اخیستلی شي. دویم، هر کله چې له کوره بهر وئ، په خپل مخ، خوله، پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وي مینځلي لاس مه وایئ. دریم، هر کله چې فرنجېږئ یا ټوخېږئ، باید خپله خوله په کاغذي دستمال سره پټه کړئ. که دستمال نه وي، خپلې څنګلې ته وټوخېږئ. څلورم له نږدې تماس نه ډډه وکړئ، له نورو خلکو نه چې ناروغه دي لرې پاتې شئ، تر ډېره په کور کې نه، تر څو چې ضرورت نه وي له کوره مه وځئ، له کوره بهر له نورو خلکو نه لږ تر لږه یو نیم متر فاصله وساتئ، نورو خلکو ته لاس مه ورکوئ. په یاد ولرئ ځینې خلک د ناروغۍ د نښو نښانو نه بغیر دغه وایرس خپروي. زما نوم ډاکټر فرید سهیل دی.
قدر من اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شیبه د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریدې. تر بیا خدای مالشه.